د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلای شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک. د افغانستان د برېښنا شرکت د سوداګرۍ د برخې مسؤل وایي تر اوسه افغانستان د اړتیا وړ برېښنا په سلو کې اتیا له بهره واردوي.
افغانستان ټول وابسته ده تقریبا وارداتي برېښنا باندې. کنه ازبکستان وغواړي په هر ملحوظي یا سیاسي یا اقتصادي یا کوم بل مشکلي برېښنا قدر کې زموږ تاسو ټول کابل فعال ده. زه غواړم چې تولید مې زیات کړم.
په افغانستان کې د برېښنا د ستونزو په اړه مو د افغانستان د برېښنا شرکت د سوداګرۍ د برخې له مسؤل سره د حقیقت څخه په پروګرام کې خبرې کړې دي چې د انصاف پلټکې لبل 19 پروګرام سره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو اوس براشو د فلم دنیا ته. د یوې افغان انجلۍ پر ژوند فلم جوړیږي چې د هالیوډ سینما پیژندل شوې لوبغاړې انجلینا جولی به مشره پروډوسر وي. میرمن جولیا میرمن انجلینا جولی ویلی د فلم لدرکه او ترلاسه شوی اواید به هم د افغان جنو پر تعلیم لګوي. د فلم مرکزی لوبغاړی د پروانه په نوم افغان انجلی ده چې د خپل پلار تر بندي کېدو وروسته د کور د نفقې برابرولو په هدف د الکانو په جامه کې ټولنې ته وزي. تر دې مخکې هم د همداسې سناریو پر اساس د اوسامه په نوم یو فلم جوړ شوی و. د دغه نوي فلم داستان د یو کنډایي لیکوال د ناول پر اساس برابر شوی دی. جزئیات د سالی محمد سالی پر رپورټ کې.
انجلینا جولی د دې فلم مشر تولیدونکی یا پروډوسر ده او د وی آیرلندي کمپنی لخوا جوړیږي. د انجلینا جولی لخوا تولیدونکی فلم به د ګټیالی یا د کور لپاره د روزي برابرونکو په نوم ویچي. د کناډایي لیکوال دیبورا ایلس د ناول پر اساس جوړیږي. هغه ناول هم په همدې نوم چاپ شوی دی. په دې فلم کې چې روانه میاشتې د جوړیدو کار پیلېږي د افغانستان کلتور، تاریخ او طبیعي ښکلا هم ننداري ته وړاندې کیږي. د فلم یو بڼه به په دری او بل به په انګریزي ژبه تولید سي. انجلینا جولی ویلی په دې فلم کې چې د مشر پروډوسر په توګه هر ډول اواید لاسته ورزي هغه به د افغان انجونو پر تعلیم لګوي. فلم د پروانه په نامه د هغې افغان انجلۍ پر ژوند راڅرخي چې د پلار تر بندي کېدو وروسته د کارمندلو او کور ته د نفقې برابرولو په نیت یې له ځانه هلک جوړ کړی، یعنی د هلکانو کالی پتن کوي. د هالیوډ سینما پیژندل سوی لوبغاړی او ډایرکټر انجلینا جولی په دې پروژه کې د خپل ګډون د اعلان پر مهال وویل ډیره خوشاله ده چې د بااستعدادو لوبغاړو له دې ډلې سره کار کوي. داسې ډله چې د افغان کلتور او د مرکزي کرکټرې پروانه په څیر د نورو نجونو له غښتلتیا، دغه راز بډاینه او نوښت سره به په عادلانه ډول مرسته کوي. انجلینا جولی په خپلو خبرو کې وویل چې د پروانه په څیر په میلیونونو نور انجونی د شخړو تر فشارونو لاندې لویږي، خو بیا هم په ناوړه وضعیت کې له خپلو کورنیو سره مرسته کوي. د دې فلم ډایرکټره به آیرلندۍ فلم جوړونکې او انیمیټره نورا ټومی وي. دغه فلم به د 2018 میلادي کال په لومړیو کې بازار ته وړاندې شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل ویغې پسې ورشبل ویغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازې په دې ګرې کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف لاټه کې د انصاف په لاټه کې د غخپرونه د هلمند ولایت یو سیدونکو ته ځانګړې شوې چوي. د ملي اردو ځواکونه یې مکاني ولده. میراجان وای افغانستان ته د ناتو د ځواکونو پراتک سره په هلمند کې خپل ځمکه د غوځواکونو ته د اجاره پتوګه ورکړی و. میراجان وای خدري کاله مخکې د سیمه د ناتو د ځواکونو په واتلو سره د غزمکه د ملي اردو ځواکونو په واک کې ده. میراجان د خپل ځمکه غوښتنه کوي وای چې د هلمند چارواکي هم غږ نه اوري.
ملاجان د هلمند ولایت د ګرنشیل د ولسوالۍ د سپار سایش خبره کوم.
ستونزه مو څه ده؟
زه درته یوه نمره مځکه مې لرله، بیا چې کوم دغه د ناټو ځواکونه رالو دلته رالو، بیا یې غو لاندې کړه، یعنی نیمه یې لاندې کړه. وروسته چې بیا هغه تر دوو درو کلو مخکې بېرته ولاړو، نو هغه د ملي اردو قرارګاه غټه شوه که په کنډک باندې د دوی وظیفه بدله شوه، نو بیا یې مکمل هغه قرارګاه دغه کړه غټه کړه، زما نمره یې مکمله توګه لاندې کړه. نو بیا زه ولاړم ټولنیزې شورا ته، ولاړم په ټولنیزې شورا کې مې هلته عریضه وکړه، خو بیا مې یوه نتیجه نه درکړې، ولاکه یې وه جواب راکړې یا نه جواب راکړې. بیا ولاړم مخکې ولسوال صاحب و پروس کابل ولسوال صاحب و ایوب عمر میدل، هغه سره مې دا عریضه مې ورته وکړه، هغه ته مې وویل هغې د توس دا کار ماته لکه بیا به وروسته ګورو، خو بیا یې هم کار نه ده کړی. وروسته بیا ولاړم ولایت ته، ولاړم په ولایت کې مې عریضه وکړه، والي صاحب ته مې وکړه، والي صاحب بیا دا لیکلي وو تېر کال والي صاحب دغه محمد نعیم بلوچ وو، هغه دا راته وویلي وو لیکلي وو چې دا ته د ملي اردو قرارګاه ته لاړ، هغه موږ ته یو شی ولیکي. زه بېرته دلته راغلم، بیا د کوم د قرارګاه قومندان صاحب سه وو جان باز خان، هغه ته مې ویل چې داسې مشکل لرم، دغه دا یې راته لیکلي عریضه مې ښکاره کړه، خو بیا یې هم وویل وای بس بیا وروسته ګورو، بیا به بیا ګورو په اخر کې به ګورو. بېرته بیا ولسوال صاحب ته ولاړم، بیا ولسوال صاحب راته وویلي چې اوس خو دا کوم ولسوالان چې دي هغه سرپرسته ناست دي، چې کوم وخت ولسوال دلته قایمه شو بیا به انشاءالله یو کوشش وکړو د هغه په بدل یا نمره درکړو یا د تاوان درکړو. خو تر اوسه پورې ما ته یا ولایت ته تللی یم کاري نه ده راکړی، ولسوالۍ ته تللی یم کاري نه ده راکړی، ټولنیزو شورا ټولو ته مې ویلي دي هغه هم کار نه ده راکړی، بس تر اوسه پورې زه دغسې ناهیله ناامیده ناست یم.
ستاسو ځمکه څومره ده او څو کاله کېږي چې د ملي اردو ځواکونو تاسو نه نیولې ده؟
تقریبا دا پنځه کاله کېږي. دا شپېته په اریا کې دا یو دس کې کېده، د شي نه لکه د کوم خاريات مزګ شي دي، شالته ډېرې تنګ دا دس بکوا دا، بس ما ورته وی دلته نه یی دي قرارګه هغه شي درا کې ابل شي درا کې.
وس غواړی غوښتنه مو څه ده؟
وس ما غوښتنه وکړه چې دا حکومت مې رواني وکړي، د دې په بدل کې د ماته اخوا ته بل نمره راکړي، یا د ماته تاوان راکړي که چیرې حکومت دا ما سره همکاري کولی شي. زه خپل دوکاندار سړی یم، کور مې تقریبا 14 کیلومتره له بازاره لرې ده، زه ذمهدار هم یم، ذمهداري کاروبار هم کوم، نو بېرته سالته ځم او راځم. ما د پاره ډېر غټ تکلیف دی، نو حکومت مهرباني وکړي ماته د دې په بدل کې نمره راکړي، یا د تاوان راکړي، زه بل نږدې ځای کې جوړ کړم او زه سږ راتګ له بازار سره وکړم.
نو څه وایي موږ تاسو یې ستونزې په اړه چا سره وغږیږو؟
اوس چې خو هغه کوم لوړ مکانات ته مات خو ولاکه معلوماتېږي، سي وزیر دفاع سره غږیږي، وزارت عدله سره غږیږي، کوم په کوم ارګان باندې د ما کار کېدلی شي هغه خو انشاءالله تر ماته ته ښه معلومه ده شي. الله هغه له والي صاحب سره یا ورته ما معرفي کوي، زه ورسم ولایته ورسم، والي صاحب سره ووینم سړي بیا سړي په نمره تللی د دې بدل کې یو نمره ورکړي، نمرې دلته بېخي ډېرې د دښتې بکوا ده. یعنی
تاسو د ولایت مقام ته مراجعه کړې څه وایي دوی؟ تاسو سره څه ژمنه کړې چې ځمکه درکوي که نه؟
یا هیڅ واده نه در سره کړی، هیڅ واده وایي ته اوس کېنه بیا به بیا ګورو، ته اوس کېنه بیا به بیا ګورو. زه مجبور اوسم، زه خپله د تاسې د ازادۍ ریډیو بېخي ډېره هر پروګرام یې اورم، اخر مجبور اوسم ساعت راسه دوی دروازه هم وروته کړو که چېرې خدای نه خواسته د زړه کړ بدلوم دا کار سره برابر شو، خدای دې وکړي چې دائما مشکل حل شي.
موږ دغه ستونزه د هلمند والي له ویاندو مرزواک سره طرح کړه.
موږ شاید ووایو چې په دې برخه کې کوم مشکلات یا ستونزې خلک چې لري او یا هم دوی کوم ځایونه چې دي، شاید هم داسې مې نه وي چې نه بي وي، په ډېرو کمو ځایونو کې ډېرې کمې داسې مسلې واقع کېږي چې داسې مشکل خلکو ته پېښ شوی وي. خو بیا هم په دې برابر باندې که چېرې واقعا هم دا کس کوم معلومات ځان سره لري، کوم شواهد اسناد ثبوت هر څه چې د ځان سره لري، د ځکه په برابر باندې کومه قواله چې دوی سره ځکه هغه شخص ځکه چې هغه قواله لري د ځان سره، دوی کولی شي ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي او په هغه اساس باندې موږ هغه وس چې موږ سره وي هغه نه ځنې پرېږوو، او په دې برخه کې به موږ کوکلي ګامونه ورسره پورته کوو. او تر څنګ یې دوی کولی شي ولایت مقام ادارې ته په روزانه هر وخت چې هر بېشنبه د ورځې نه همدا اوس هر ګړی چې دوی کولی شي وخت ولري ولایت مقام ادارې ته لنډه طریقه وایند وایي دفتر ته بېخي مراجعه وکړي چې موږ 24 ساعته دوی په خدمت کې یو، او دوی ستونزه به په مستقیم ډول د جناب والي صاحب سره، مقام د ولایت سره، او همداشان په هغه ادارو باندې چې ولایت مقام کې موجود دي او په غوږ ځای باندې موږ حل کولای شو، مغه ته به پړوند وخت کې رسو. په ډېرې وخت داسې مشکلات پیښیږي چې هغه په هلمند ولایت کې ډېرې ځکه دولتي ځکه دي، ځینې کسان وایي چې د ځکه شخصي دي کله چې املاکي ډول تر رسیږي هغه دولتي ځکه وي او د دولت وي دوا نور شروع کړی وي. نو په دې اساس باندې چې دوی کچ کوم ثبوت او اسناد ځان سره ولري، موږ ان شاء الله دریغ نه ځنه کې په هر ډول چې کېږي دوی
زواک صاحب دغه سړی وای څو کاله کېږي چې ټولو ادارو ته مراجعه کړې، اسنادونه یې ورښودلي دي، خو وای چې دا ستونزه حل شوې نه ده. نو مشکل په څه کې ده چې دا ستونزه نه حلېږي؟
بلې، شاید کوم مشکل یا کومه ستونزه موجوده وي، او یا هم شاید ځکه دولتي وي، او یا هم شاید د تپ اسنادو یا ثبوت کې کوم مشکل وي. خو که چېرې کوم مشکل نه و، بیا هم زه یادونه کوم چې دوی د ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي په هر اساس چې کېږي. ان شاء الله تر هغه وخته پورې چې دغه ستونزه نه وي حل شوې، موږ به خپل کوششونه ورسره کوو. او دا چې بچا د خوا څخه تقریبا څو کاله دورې کېږي چې تاسو ته معلومه ده چې ولایت مقام کې زه د ویم په حیث باندې دنده یې کوم، او تر دې وخته پورې ځکه چې ډېری مشکلات او ستونزې راځي، او خپل زه د ځینې ډېرو کسانو ملکي کسانو ځکه چې هلمند خلک شاید ما آواز ما اوري، هغه کسان چې واقعا هم مشکلات او ستونزې لري، ډېری مشکلات او ستونزې ځکه چې د ولایت مقام ته لاسرسي په ډېری ځایونو کې ډېره مشکله وي، خو بیا هم د دې له طریقه چې موږ وتوانېږو او د دوی مشکلات او ستونزې ورافع کړو، په ډېره اسانه ډول د ما دفتر ته مراجعه کولی شي. او په دې دمه پورې د بس چا مراجعه هم نه ده کړې چې هغه د یو مشکل ولري، ځکه که داسې مشکل ولري په عموم باندې کې د ولایت مقام له ټولو مشکلاتو څخه وینځي خبر وي، او په هر وخت د خلکو مشکلات ورسره فکري او اړوند څنګه ته رسېږي. نو بیا هم مشکل چې ولري کله شي مختلف شي کله موږ ورته
ورسته پښتنه داده چې شمیر کسان دې شکایت کوي چې موږ لوړ مقام یا داسې ادارو ته نشو رسیدي یا بلدیت نه لرو یا نشي رسیدلی. نو تاسو دفتر ته دا سړی څنګه درشي، څه سپارښتنه ورته کوئ؟
بلې، کېدای شي ولایت مقام ته چې خپل د ولایت مقام تاسو معلومیږي معمولا د ټول دفترونه ولایت مقام داخل کړي، خو بیا هم په هره طریقه کېدای شي زما نمبر پیدا کړي، او ستاسو له طریقه کېدای شي کله چې تماس درسره نیسي زما نمبر ورته ورکړي، زه ان شاء الله دې مشکل ته راغړوند څنګه کړی.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، غوږ مختل په دغه خبرونه کې داونه د افغانستان د برښنا مؤسسه د تجارتي رئیس خاغلی میرویس عالمی سره مرکه ولرو. خاغلی عالمی، خره واس خبرونه ته
ډیره مننه تاسو مخکړلای.
عالمی صاحب، خلک تر ډیره دې ته خوشاله کیږي چې د ستونزو په اړه پوښتنه وشي. اول پوښتنه ممدا سه پیل کو چې د دې ترڅنګ چې په تیر څو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوال لوخه به ساره مرسته وشوه، ولې تر اوسه هم په ولایتونو کې او په خپل په پلازمینه کابل کې لا هم ډیر کسان د برېښنا د نشتون له ستونزې سره دوی مخامخ دي، ولې تر اوسه پر دغه ستونزې موجود دي، او څنګه کولای شو چې د ستونزو ته د تلو حل لار پیدا کړو؟
تشکر. ستونزې خو واقعا ستونزې شته، خو د ستونزو ته څنګه پیشرفتونه هم شته. دا ومنو صحیح کتاسه 15 کال یا 18 کال مخکې ارقام وګورئ، دلته شاید 3000 کورونه برېښنا نه درلوده، اوس په ټول افغانستان کې تقریبا 1.2 میلیونه کورنۍ برېښنا لري. یعنی هر کال موږ تر 1000 کورنۍ پورې برېښنا ورکوو. په ټول افغانستان کې چې ته وګورې پروژې روانې دي برېښنا په زیربنایي پروژې، چون متاسفانه افغانستان په داسې یو حالت کې چې نه په تولید کې پرمختګ و، نه په انتقال کې موږ په پیشرفت نه درلوده، او نه په توزیع کې. نو بنان در ډیر غټه ستونزه ده په کلی توګه افغانستان. په هغه وخت کې چې ټول افغانستان ته برېښنا ورکې، نو تقریبا 15 میلیارد ډالر پکار دی افغانستان ته چې ټول افغانستان ټول خلک دوامدار برېښنا ولري. اول مونږ مشکل په تولید کې دلوده، په تولید کې څنګه څه ګوري چې له هر طرفه له هر منبع نه چې مونږ کېدلی شو چې برېښنا ترلاسه کړې وه له هغه منبع نه برېښنا ترلاسه شوه. توزیع کې تاسو ګورئ چې په هېڅ داسې ولایت نه ده پاتې چې مونږ هغه کې پروژه ونه لرو او یا پرمختګ ونه لرو. ګورئ ننګرهار، ګورئ دایکنډي پورې، ګورئ بامیان، ګورئ که هر ولایت تاسو ګورئ کارونه پکې شوي دي، خو متاسفانه مشکلات هم زخته ډېر دي. په دې چې ناامني ګورئ، پروژې د برېښنا پروژې له هر ولایت باید لاین تیر شي. مونږ په څلور دېرش ولایتو کې تقریبا مشکل امنیتي مشکلات لرو، بعض ولایتو کې ډېر مشکلات لري، لکه په کندوز کې زمونږ پروژه ده، اوس د توزیع پروژه باید ډېر په سرعت سره روان شي، خلک برېښنا پیدا کړي هما جنګ ده. یا مثلا په زابل او په غزنی نه مونږ په لاین ته کندهار پورې ورسو، دا لاین دا مسیر هم ناامن ده، خو مونږ خلک د خلکو حمایت غواړو. یعنی په مجموع کې داسې ویلای شي چې کارونه شوي دي، په توزیع کې ډېر شوي دي او په انتقال کې ډېر شوي دي. خو په تولید کې یو دا چې ښه منبع ولرو، منبع د عوایداتي چې یو څوک تمویل کړي، $500,000,000 $300,000,000 یو بند جوړېږي، دا پیسې پیلا څوک تعهد نه لري د پیسو ته چې پیسې ورکړي. دویم دا چې امنیت، بیا هم امنیت مشکل ده.
تر اوسه پورې چې دغه برېښنا کابل ته ولایتونو ته توزیع کیږي، په څونه اندازه دغه برېښنا وارداتي برېښنا ده او څومره پخپله په افغانستان کې تولیدیږي او په توربینونو کې کومې ستونزې شته دی که نشته؟ ځکه دغه وروستیو کې چې ګرمي هم وه، روژه هم وه، مثلا د ننګرهار څخه، د کندهار څخه د شکایتونه راستل چې دوی برېښنا نه لري.
زمونږ تقریبا 80% برېښنا وارداتي ده، 40% تولید پخپله، چې واقعا نامنوی چې یو نابرابره بیلانس ده. دا بیلانس باید خپل تولیدی برېښنا باید ډېر شي. بیا هم په نورماله توګه هیڅکله برېښنا باید قطع نه شي. خلک باید حتی دا لیاد وباسي چې برېښنا ځي که نه، مونږ دا غواړو. اما تاسو ګورئ چې د همدغه د کابل نه تر جلال آباد پورې دا د امنیتي مشکلات له لاسه قطع کیږي، لاین به قطع شو، یو چا به ویشته لاین بس لاین به قطع شو. یا مثلا د کجکی نه کندهار ته لاین چې غځېدلی، دا تیر کال 2600 مرتبه دا قطع شوی ده، بیرته وصل
شوی. یعنی که امنیتي مشکل نه وي، ظرفیتونه موجود دي چې دا
بالکل ننګرهار ته هیڅ مونږ مشکل نه لرو، نه په ژمي کې مشکل لرو، نه په ژمي کې یو څه برېښنا مجبور دی کابل نه د نقلونه کابل ته راولو، نو ننګرهار هم شاید متاثره شي. اما په اوړي کې هیڅ مشکل نشته، نه همیاشتې مونږ هیڅ مشکل نه لرو. هغه چې قطع کیږي هغه حتما یو علت لري، علت یا تخنیکی ده او یا هم امنیتی ده. امنیتی ده ډېر ده. اوس ګوري د متاسفانه د کندوز لاین هر درې ورځې باد متاسفانه مشکل پیدا کیږي. هغه چې جنگ ده ساحه کې که مرمۍ هم راځي په یو سلیټر لګیږي، سلیټر چې مات شي برق قطع کیږي، شارټي کیږي، نو بیا دا واقعا خلک په دې توګه متاثر کیږي. اما تلاش د برېښنا شرکت داده چې بېکفایتي ونه کړي، هیڅکله دا ومنئ چې کله چې لاین کیږي نو موږ ډېر امکانات ورته برابر کړي. په ټول مسیرو کې کسان تیار آماده ناستي، کله چې هر نقطه کې قطع کیږي دا کسان ځي او بېرته زر جوړوي.
عالمي صاحب، خو تر ډېره د چارو ماهرین په دې نظر دي چې تر اوسه پورې چې د افغانستان د برېښنا په برخه کې کومه پانګونه شوې ده، بنسټیزه پانګونه نه وه، تقریبا پروژه یې شکل یې درلود. یعنی که همدا اوس وارداتي برېښنا، تاسو ویل چې 80% وارداتي برېښنا ده، مثلا که هغه هېوادونه چې افغانستان ته ورنه برېښنا واردي، که دوی ونه غواړي چې سبا مونږ ته برېښنا راکړي، خو اسې خوشې پایې به هم درولي وي. د بندونو په جوړولو کې او مثلا د توربینونو په رغولو کې ولې مثلا بنسټیز کارونه تر اوسه پرې نه دي شوي؟
بنسټیز کار ستا مقصد دا ده چې یو غټ بند باید جوړ شوی او شپږ سوه اووه سوه میګاواټه برق تولید کړی وي چې ټول افغانستان ترېنه برق اخیستی. دا درسته ده، اما ما مخکې ویلی چې افغانستان هیڅ څه شی نه درلوده. آیا ته بند جوړ کړې په لاین باندې؟ لاین خو باید ولري چې هغه انتقال کړي برېښنا.
مرستې نه دي شي،
مرستې شوي خو ټول په انتقال کې جوړوي، ځکه چې مونږ انتقال نه ګورو. دا لاین د حیرتان نه تر کابله پورې جوړ شي، اوس بل لاین جوړېږي تر کندهاره پورې، نور هر ځای کې چې د انتقال لاینونه جوړ شوي ډېری. خو په ظرفیت په تولید ظرفیتو باندې مکار شو. مثلا نغلو توربینونه جوړ شو دي مای پر توربینونه لسره ورغل شو دي درنټي توربینونه ورغل شو په تو کې کار شو او څنګه څه بندو غونیم کار شو ګور په مثلا سلما بند د آماده کې او به دیو بو ذخیره شروع شوی چې به ذخیره کې کمال خان بند باندې کار روان ده په ټول باندې روان ده باز یې ځای کې تهدیدونه دي ګور مثلا په مچلغو که به وزارت برخنا محترم وزارت کار شروع کرده مگم تعدید اشته آلتم اون دست پر طول افغانستان که متاسفانه نامنی گوری چه رست پر از زیادیگی دا مشکلات بمنو او دا دیر که خبر ده چه افغانستان پر لس آینده کالو که باید به تولید بانه فکر رو کی تولید در افغانستان لپاره ډیر مهمه ده زمونږ افغانستان ټول وابسته ده تقریبا وارداتی برېښنا باندې کنه ازبکستان وګړي په هر معلوم ملحوظي یا سیاسي یا اقتصادي یا کوم بل مشکلي برېښنا قدر کې زمونږ تاسو ټول کابل فعال ده فقط موږ تاسو یو اصل میګاوټه چې خپل تولید لرو او ما غو لرو هغه هم درې ورځې کې چاته برېښنا نه رسیږي زه غواړم چې زما بند ورغېږي زه غواړم چې تولید می زیات کړم نه غواړم چې نور
ورته تولید لپاره علمي سب څومره امکانات موجود دي آیا د افغانستان څومره وبو عباس نور هیوادونو تزي او مونږ نشو کولای چې دغه څخه سم استفاده وکړو
د افغانستان تقریبا زما په نظر اتیا فیصد اوبه خو تقریبا اتیا فیصد اوبه نوروزی یا ایران تزی یا با نور همسایگان تزی نو کدا بندونه جور شي باز ځای کې داسې بندونه دي چې هغه شاید تهدیدمونه لري د همسایگان له طرفه اما باز ځای کې باید تفاهم موشي مثلا د کنار بند کې راځي چې یو بند جوړ کړو یو لوی بند جوړ کړو که وی اعتراض لري کینوی سل پر اعتراض لري تم برېښنا نه لري زم برېښنا لري په ګډه یو باندې جوړ شي سرمایه‌ګذاري مشترک شي بیا که برېښنا ورکی پر ځان باید پاکستان ته مور کې هر ځای چخري په مجموع کې باید په دې یو ښه روښانه پالیسی د باندې جوړول پر افغانستان ولري او زر ته زر خپل او به مهاره کې کوم ځای کې چې امکانات ډیر دي نو هغه بندونه باید ډیر زر جوړ شي او برېښنا په خپل افغانستان کې تولید شي د افغانستان خلک برېښنا ته ضرورت لري
علمي سیم خپله موسقه ده چې ځینې پوروړي دي د تاسو نه تر دې پخوا هم ویل شوي ول که دغه پوروړي خپل پورونه ورنه کړي نو تاسې به تر دروازو ورشئ او د هغوی د میترونو پېژندلو سره به د دوی څیرې هم خلکو ته برملا کوي چې دغه کسان دي چې پوروړي دي او په شکل د اشکالو یا زورواکي دي یا چارواکي دي د برېښنا شرکت پور نه ورکوي په دې برخه کې څومره کار شوی
پورونه دوه قسم پورونه موږ درلودله یو پور د حکومتي پورونه و چې حکومت خپلې پیسې اکثرا نه ورکولې یا بېغوري کوله چې رئیس جمهور په دې کې ډېر قاطعیت وښوده او بارها و دوته اعلان وکړه چې تاسو به پخپل اوس الحمدلله حکومتي ادارات منظم خپل پیسې لیږي که څوک بیا هم بېغوري کوي یا مثلا پیسې نه لیږي بیا د هغو حتما هغوی موږ بارها و د نمونه هم د خلکو اخیستي او حکومتي دوایر هم ټول ښودلي دي چې کوم اداره نه ورکوي و اشخاصو که مخکې کلونو که ډیر زیات و متاسفانه اما اوس ډیر محدوده شوي یو انګشت شمار خلک دي چې موږ ورسره په هغه کې یو اکثریت ویم د اوس تویلي لري که در ویښې
انګشت نما څوک دي
یعنی ګوره یو کور دی یو چاپ ګرام نیولی صحیح ده یو پوستای پکې اچولې نو موږ نه پوهېږي چې دا خو عسکران پی ډیر دي برق مصرفي موږ نه پوهېږي چې دا یې چا کور ده اما داسې معلومیږي چې دا کوم مشر سړی ده شاید خپله په جریان کې نه وي
پلټنه وشي نو معلومیږي چې موږ معلومه کړو چې څه کور ده
اوس ګوره درست ده یو څوک یو سیاسي سړی ده صحیح ده هیڅ خبر نه ده خپل برېښنا نه اما هغه عسکر چې درول هغه ډیر بی تفاوت انسان ده هغه هغه ته چې بل ورکي هغه بل یا مثلا نه وړي هغه ته یا مثلا خپل جیب کې چې یا مثلا بېغوري کوي نو زه خو نشم کولای چې هغه سیاسي سره چې ډیر معتبر سړی ده هغه نوم واخلم چې د برېښنا نه ورکوي دا صحیح نه ده اخلاق هم صحیح نه ده نو موږ څه کوو
یعنی شاسي شوي تاسې د نوم اخیستل لازمه نه ګڼئ
یعنې که زه پوه شم چې دغه سیاسي سړی قصد نه غواړي چې دا پیسې نه ورکوي بیا زه نوم هم اخلم او اخیستیم دي تاسو شاید چې میډیا کې زما نوم شته چې هر ځای کې هر چا ما سره هغه شوي بس نوم مې اخیستی ده اوس هم اکثریت کسان چې خبر نه اوس زه په صراحت درته وایم چې هغوی خو یو قسمت چون پیسې ډېرې وي یو قسمت تویل کوي یو قسمت نور یم آینده هغو کې تویلوي هیڅ څوک دا زما اعلان ده اوس داسې سیستم موږ لرو که دوی ورنه کې زامنې ورکوي ته مطمئنه شې چې دوی ځامنې ورکي دوی مکلف دي چې ځامن به جریمه سر ورکي که هر څوګي که هر څونه زوروري په دې پوښه چې ځامنې ورکي
بله له کلیاتو نه یو څه جزئیات تر یو څه ورو مسایلو ته ځینې کسان چې تر دې غیر وسته چې انالوګ سیستم د میټرونو خلاصو ډیجیټل سیستم راغی دا شکایت لري چې پیسې زیات راځي کله کله په میټرونو کې په بلونو کې دوی ته آیا مشکل په چې کوم تخنیکی مشکل دی کنه آیا د سیم امکان هو نه لري چې د برېښنا شرکت ځینې کارکونکي مثلا په دې کې څه سلاست لري په شکل د اشکال خپل پیسې زیات په بلونو کې دا مشکل خو نه ایته
کله چې د شبکه کې انالوګ میټرونه و د انالوګ میټرونه ټول آیستګر دي شي درلودل دا و چې مشکل برېښنا مشکل درلوده او مونږ بتلو له بانک باندې پیسې قرضولې ازبکستان تاجکستان ته پیسې ورکولې ځکه چې پیسې مونږ نه درلودلې ډیجیټل تاسو پوهیږئ چې ډیجیټل یو ډېر موثره او مفیده ټکنالوژي ده زموږ او د مشتریانو تر مابین معیار میتر ده که از ما میتری غلطی او ما غلط میتر خراب میتر به کوالیتی میتر مناسب کری زما قصر اما دا چې میتر گردش درستی میتر که درجه وی دوی مکلف دي تاریخ کی کدوی دا استدلال کوي چې زما چارچرم کومه زما باندې پیسې راځي نو اوس 2 میلیونه چارچرونه په کابل کې دي 2 میلیونه چارچر چې په ساکت کې چوخیږي او په هغه باندې مصرف راځي هغه څوک ورکی نو ډیجیټل ټکنالوژي باندې هر څوک چې چلی پا وسی هر څوک چې انتخاب کوي هغه مخالف د پیشرفت ټکنالوژي ده
یو ورسې پښتنه غدا چې پخوا په دن خارونو کلو باندې هر څه کې څنګه کې برخناګان ډیر وي تر کومه پورې د دې مخنیول شوی دا
مونږ به اصلاح شبکه شروع کړی په یو وخت اتمنه ملي د لیدې سرکو په سر به ډیر خراب لینونه ډیر خراب ډک ډک پوي او په زرها او میتره به یو پایا کې ناس کو کشال وکنه نو هغه لینم ټول په کیبلونه په نامه دی بي سي او دیږي چې بوګدار کیبل دی چې دغه نه څوک چنګک نشي کوي او کوم ځای کې چې اصلاح پاتې هغه ځای کې مونږ اصلاح روانه ده خو ټول کابل متاسفانه 80% کابل غیر بلانی ده هر څوک چې ځای کې وګړي کور جوړي او بس عمل ته بنا کوي او زمونږ لاینې کور په سر بام په سر راځي نو دا مشکلات واقعا په کابل کې شته مونږ منو یو یو اندازه ضایعات هم پدې کې لرو کوم ځای کې چې داسې غیر پلاني کارونه کوي مونږ یې جلوګیری نشو کوي مونږ مجبور یو خپل کیبلونه په ودار کو او ای بی سی کیبلونه واچو چې څوک لګنه سرقاتونه کوي
مننه علي سي کور ودار
خواهد بود چه یا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است یا بیس به زور آمادن و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنایلی است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنج شنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری